دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پامکړې د سات خبرونه ته د استرالیا حکومت اعلان کړی چې د ځانګړي څارنوال د دفتر په ایجابولو سره به په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لوري د جنگي جنایاتو د ترسره کولو پاکله تورونه وپلټي. د دغه تورونو پاکله پلټنې د صدورو کلنو راسې په محرمانه توګه روانې وي چې ګواکې د 2015 نه تر 2018 کال پورې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي او نتیجې تېره اونۍ د استرالیا حکومت ته سپارل شوې دي. په تیرو څو کلونو کې لویدیځو رسنیو څو ځلې په افغانستان کې د میشتو استرالیایي پوځیانو لخوا د بندیانو سره د غیر قانوني چلند راپورټونه ورکړي وو چې پکې د ملکیانو او افغان بندیانو وژنه هم شامل ده. د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګلوس کمپل ویلي دي چې په دې حق له دې هیواد د پوځ پټو پلټونو موندنې به راتلونکي ونې خبرې سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په افغانستان کې په بیړني ډول د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي وو چې سولې ته د رسیدو لپاره متحد سي او د اوربند ټینګېدو لپاره یو لاره پیدا کړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه داسې بهر چې اوربند ترې وروسته وشي نه غواړي. د ده په وینا داسې اوربند ښایي ډېر وخت ونیسي. د زیاته کړې چې همدا اوس د سولې له خبرو سره هم مهاله باید اوربند وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې له بهر سره هم مهاله د اوربند ټینګېدل د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. کوبیا د خپل ټویټر د پیغام په پای کې لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول کافي نه دي. لدې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي وو چې سولې ته د رسیدو لپاره متحد شي او د اوربند ټینګېدو لپاره یو لاره پیدا کړي.
جو بایدن چې د امریکا د متحده ایالاتو د انتخاباتو د شمیرل سو رایو پر اساس ګټونکی اعلان شوی خپل پخوانی سلاکار راین کلینې په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو په مخکنی حکومت کې چې جو بایدن د جمهور رئیس مرستیال وو شاغلی کلین د جمهور ریاست د مرستیال د دفتر د رئیس په توګه کار کاوه. راین کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. شاغلی بایدن ویلي دي چې داسې سختو شیبو سره د مقابلې او د هیواد د یووالي لپاره د شاغلی کلین په څیر د دفتر رئیس ته اړتیا لري. شاغلی بایدن دا هم ویلي دي چې راتلونکو دوه اونیو پورې به د خپل راتلونکي حکومت مهم غړي معرفي کوي. د امریکا د الاسکا ایالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند سناتور د بیا انتخابېدو وروسته جمهور غوښتونکو ګوند د سنا د سلو څوکۍ څخه 50 ترلاسه کړې دي او ډیموکرات ګوند 80 څوکۍ ګټلې دي. دا چې په سنا کې به د کوم ګوند اکثریت وي دا پریکړه به د جورجیا په ایالت کې په دوو څوکیو چې د جنوري په 15 نیټه انتخابات ترسره کیږي وروسته معلومیږي. د 2020 کال د مکملو نتیجو وروسته به په جوړې سوي سنا کې د ګوندونو پوزیشن د راتلونکو دوو کلونو لپاره خپل ځای پاتې وي. اوس مهال د جورجیا ایالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند دوه سناتوران په دغه څوکۍ ناستي. خو د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې دواړو واضح برای ترلاسه نه کړ چې له وجې به اوس بیا په دغه دواړو څوکۍ انتخابات ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په نظام کې د سنا کمیټې د جمهور رئیس لخوا د لوړو څوکۍ لپاره نومول سوي کسانو د منظوري ترڅنګ د فدرال په محکمه کې د قاضیانو ټاکلو منظوري هم ورکوي. بلې خوا د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې ډیموکرات ګوند په ولسي جرګه کې لمخلا اکثریت ترلاسه کړی دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو به راتلونکي اونۍ د امریکا لومړی د بارانو چارو وزیر سي چې د یودانو ناکلو سیمو چې د فلسطین په قبضه سیو سیمو جوړ سیوي سفر وکړي. د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې دغه سیمه د نړۍ اکثره مشران غیر قانوني بولي. مایک پومپیو به لویدیز غاړي او دغه راز د ګولان لوړو ته هم ورسي. دغه سیمه چې اسرائیل نیولي او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د اسرائیل برخه ګڼل سوی ده. د امریکا د بارانو چارو وزارت سمدستي د سیمو ته د پمپیو سفر نه دی تایید کړی. خو په یو بیان کې د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې پمپیو به د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د پېښور د لوړې محکمې قاضي الکوزات سیف وقار احمد د کورونا وایرس له وجې د پنځشنبه په ماښام د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شوی دی. هغه څوونې لمخې د کورونا په وایرس اخته شوی وو او د پېښور په روغتون کې بستر و چې بیا وروسته اسلام آباد یو روغتون ته انتقال کړل شو. د قاضي وقار سیټ په مړینه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا د سیاسي ډلو مشرانو او نورو سیاستوالو خوښنی څرګنده کړی ده. قاضی وکرمه تیر کال د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او د پاوز مشر جنرال پرویز مشرف ته د جدي غداري په یوه دوسیه کې سزا ورولې و چې بیا ورسته ستري محکمې دغه پریکړه وسندوله. هغه د دین علاوه نورې مهمې پریکړې هم کړې وې چې په هغه کې د پوځي محکمو لخوا د اعدام په سزا محکوم سوي د 200 څخه زیاتو تورنو کسانو سزا ختمول وو. او په تایلند کې چارواکو د 1 میلیارد ډالر پر ارزښت د کتامین په نامه مخدره توکو نیولو خبر ورکړی دی چې شایي بهر ته کاچا کېدل. په تایلند کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې پر ورځ ویل چې د مخدره توکو دغه بندلونه 1.15 ټنه وزن لري او په بنکاک ښار کې په یو ګودام کې کشف او ضبط شوي دي چې شایي اروپا، جاپان یا کوریا ته کاچا کېدل. د تایلند د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې رئیس مونتری یمموول چې دغه موادو ستر حجم شي چې د څو هیوادونو د کاچاګبرو شبکه په دې کار کې لاس لري. هغه وویل چې تایلند دغه قضیه د نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي تعقیبوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان سره د مرستو پاړه د جنیوا کانفرنس ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې لپاره د یو نوي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. ښاغلی غنی چې په کابل کې د اروپای ټولنې له فساد سره د مبارزې په کلنۍ کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره نوې تګلاره پراخو سلام مشورو ته اړتیا لري او همدارنګه به د لوړ پوړو چارواکو د فساد مخنیوي ته هم ځانګړې پاملرنه کوي. خوشیګار وایي چې له فساد سره د افغان حکومت مبارزه یوازې د غونډو او مقرراتو د جوړولو تر حده ده. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت را لګلې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې له فساد سره د مبارزې په شپږم کلنی کانفرنس کې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. شغلی غنی وایي د 15 کسیز کمیسون ته به د اړتیا وړ منابع او واکونه ورکول سي او تمه وشوه چې دا به له فساد سره د مبارزې په لار کې د یو فعال جوړښت په توګه عمل وکړي.
د فساد پر ضد نوې تګلارې باید د پراخو سلام مشورو پر اساس جوړ شي. د خپل مالی ملاتړو سره یو ډیالوګ او هغه درسونه چې په دغه ورکشاپ کې زده کیږي او نظریات مطرح کیږي ډیر مهم دي. خو تر هغه وخته به ورکړ شوې ژمنې ګړندې شي.
په دغه کانفرنس کې چې حکومتي چارواکو، مدني ټولنو، رسنیو او د نړیوالې ټولنې استازو پکې ګډون کړی وو، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویل چې پر حکومت او جمهوریت د خلکو د باور لپاره له فساد سره جدي مبارزې ته اړتیا ده او حکومت باید د فساد د ضد مبارزې اوږدمهاله ستراتیژي په جدیت تطبیق کړي.
په مؤثره توګه فساد ته رسیدګي د ډیموکراسۍ د جوړولو په معنا ده، دا د دولت جوړولو په معنا ده. دا په دې معنی چې باور رامنځته شي. دا باور رامنځته کول تر تخنیکی اړخ ورهاخوا سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم کار دی.
خو د سیګار یو تازه راپور شي چې افغان حکومت د بنسټیز فساد د لمنځوړلو لپاره محدود ګامونه پورته کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې حکومت په فساد د تورونو زورواکانو په نیولو کې پاتې راغلي دي.
د سیګار دا څرګندونه چې افغان دولت د فساد سره مبارزه یوازې د کاغذ پر مخ کوي کاملا سمه ده. موږ ځکه ډېرې بیلګې لرو. څو میاشتې وړاندې کله چې 2 ونټیلیټرونه د قاچاق او اسناد خپاره شول او څو موده وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په رسمي توګه دا خبره تایید کړه، اما په دې تور تننه هیڅوک نه دی نیول شوی.
له فساد سره د مبارزې کانفرنس په کابل کې داسې مهال جوړیږي چې 2 اونۍ وروسته له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه به په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي او له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه او د دوام شمنې وکړي.
عملا څنل رو هرڅه په خیالي شکل تر د طرحو تر بریده پر پاتې دي. موږ د جنیوا کانفرنس لپاره لاس کې څنل رو چې هغوی ته قناعت ورکړو چې واقعا نړیوال باید د سوچ سره مرسته وکړي. په کول کې ویلای شو چې د اداري فساد په وړاندې حرکت ډېر کند دی او عملا هیڅ هم نه دی ترسره شوی.
افغان حکومت وايي په بیلابیلو برخو کې د خپل ملي برنامو ارزونه پیل کړې چې ورسره بل فساد سره د مبارزې تګلارې هم پیاوړې سي چې ډېر تمرکز به د لوړ پوړو چارواکو له فساد سره پر مبارزه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلابیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د پوهنه وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې کابو 3000 بې سواد پولیسو ته سواد زده کړه کړې. خو د افغانستان جمهوری ریاست پر دغه بهیر انتقاد کوي او وایي چې ملي پولیسو ته د سواد خودلو پروسې کې پڅ پرمختګ د منلو وړ نه دی. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیری په اړه رپورټ لري.
د سواد د زده کړې د ملي کمیټې په ورستۍ غونډه کې د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش پولیسو ته د سواد خودلو په پروسې انتقاد کړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمهوری ریاست د دویم مرستیال دفتر څخه خبره شوې د خاغلی دانش له قوله ویل شوې چې په 15 ولایتونو کې پولیسو ته د سواد خودلو په برخه کې هیڅ ډول همغږي نشته او دغه پروګرام اصلي اړتیاو ته پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 1498 او 1499 کلونو کې د پولیسو کابو 3000 بې سواد سرتیرو ته د سواد زده کړې پروګرامونو لارې سواد خودل شوی دی. د دغه وزارت ویاند نجیب آریان له امریکا غږ سره په خبرو کې پولیسو ته د سواد خودلو په پروګرام کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه او ویل
مونږه سارنیس ټیمونه نشي کولای چې د مراکز ته لاړ شي ځکه چې هلته محیط امنیتي دی او مونږ غڅار او نظارت په سمته غلطه نشو کولای چې ایا لړۍ یا پروسه په سمته تطبیقیږي یا نه. تیر ورځ مونږ د سواد په ملي کمیټه کې کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دا زمينه برابر کړي چې موږ د څار ټیمونه هلته لاړ شي او دا پروسه له نږدې نظارت کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د بې سواد سرتیرو د شمیر په اړه سندې ویلي، خو دغه وزارت ویان طارق آریان امریکا غږ ته وویل چې د پولیسو پر ظرفیت جوړولو باندې په جدي ډول کار دوام لري.
پولیس یک بخش تخصصي است کې
پولیس یو تخصصي برخه ده چې باید د پوهې د کچې د لوړولو لپاره موږ اساسي اقدامات تر سره کړو چې په 1300 میاشتو کې په دې برخه کې کار شوی دی او هغه تعلیمي نصاب چې موږ جوړ کړی دی یو لوی کار دی چې کولای شي له پولیسو څخه د خلکو تمې پوره کړي. د پوځي چارو کارپوهان په افغانستان کې 16 جګړه د پولیسو په لیکو کې د بې سوادۍ عمده لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د پولیسو پخوانی چارواکي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې په اوس وخت کې هم پولیس ټوله ورځ په جګړو او د امنیت په ټینګولو کې بوخت دي او د هغوی د سواد کچې د لوړوالي په برخه کې زیات کار نه کیږي.
د یوې خوانه زمون غربت او ستونزې او مشکلات د بلې خوانه سره لسی جنگونه چې موږ اکثره ځوانان بې سواد او بغیر د تعلیم راغټ شو ځوانان شو او اوس په پولیسو کې چې خپل وطن او خاورې ته خدمت کوي. ا دې ته که چیرته د سکور لاس ورځینی شل ورځینی کورسونه عیار کې په ترتیب باندې په سیستم باندې په تقسیم اوقات باندې چې دغه سی یو څه لیکل او نوستل وتایات کې نو دا ښه خبره ده. نو دا ځوان هغه ځوانان چې بې سوادي دي او په خطر لیک باندې نه پیږي او څه بایات کې
دا سیډونکو په باور په پولیسو کې بې سوادي د قانون د تطبیق او له خلکو سره د پولیسو په چلند باندې اغیز لري او له بل خوا بې سواده پولیسان د وضعیت د تحلیل او تجزیه ظرفیت نه لري چې دا د دغو ځواکونو فعالیت تر پوښتنې لاندې راولي. ټاکل شوی چې افغان حکومت پولیسو ته د سواد خودلو په پروګرام کې د موجودو ستونزو د لری کولو لپاره د افغانستان د پوهنې او کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه لیک باندې لسره غور وکړي. د پولیسو د سواد زده کړې پروګرام شاوخوا 9 کال وړاندې د پوهنې وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او د جرمني د پراختیايي موسسې یا جی آی زیډ ترمنځ د یو درې اړخیزه هوکړه لیک په اساس پیل شو چې له مخې تر اوسه 3000 پولیسو ته سواد خودل شوی دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی افغانان هر کال تر 500 میلیون ډالر پورې په گاونډي هیوادونو کې په خپل درملنه مصرفي. خاغلی عثماني د پنځمې پورز خبري اعلان ته وویل چې حکومت په دولتي روغتونونو کې د درملنې معیاري کول کار پیل کړی دی. دا امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې له بهرنۍ هیوادو څخه وطن ته د سنیدونکو متخصص او افغان ډاکټرانو د وسیدانې لپاره د ملمستون د جوړولو د بنسټ د ډبرې د خودلو په مراسمو کې ویل چې د ملمستون به د شمیر هغو متخصص او افغان ډاکټرانو قربه وي چې په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د معیاري کول لپاره غواړي خپلې تجربې له نورو افغان ډاکټرانو سره شریکې کړي. ښاغلی عثماني ویل چې دغه ملمستون د جوړېدو تر مهاله به له بهرنیو هیوادونو سنیدونکو افغان متخصصینو ته د وسیدانې لپاره د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې امکانات برابر کړي.
که اوس شپونه ما انتخاب کړم شپخانه شیخ زاید است.
کوم روغتون نه چې موږ غوړه کړی د شیخ زاید روغتون دی، د محمد علي جناح روغتون دی، د جمهوریت روغتون دی، چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون هم پکې شامل دی، چې په دغه روغتونونو کې به په نوي مالي کال کې د پرمختللو عملیاتو او ښه روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اړتیا وړ طبي وسایل برابر
تدارک کنیم.
هغه ویل چې عامه روغتیا وزارت د پلان لمخې په پام کې دی چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې به د ناروغانو د ناروغیو د تشخیص لپاره د خصوصي سکتور پانګونه جلب شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه اسانتیاو په برابرولو سره به دنه په هیواد کې ناروغانو درملنې امکانات ښه شي او په پایله کې به یې بهر ته د درملنې لپاره تلونکو افغانانو شمېر کم شي.
عزت از د صفتی مره که به خاطر
للاست الله زموږ عزت چې زموږ ناروغان دې تړکیږي چې به هر تلار شي. زموږ هغه دیار لسخویند چې د جلال آباد په خار کې د گاونډي هیواد د ویزې د اخیستلو پر مهال پاسپورت یې تر خاورو لاندې شو. ان شاء الله چې موږ هغه عزت او آبرو بیرته لاسته راوړو.
احمد جواد عثماني ویل چې دغه وزارت په ټولو سلور دي شولایتونو کې په دولتي روغتونونو کې درملنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره دوه ډوله پلانونه باندې کار کوي، چې یوې په عاجل ډول د روغتونونو د اړتیاو پوره کول او بلې دولتي روغتونونو ته د زیاتو مالي او بشري خدمتونو سپارل دي. هغه ویل په دولتي روغتونونو کې د حقوقي پلوه بدلونونه به د نړیوال بانک د موډل په اساس پلي شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې هر کال افغانان د درملنې لپاره په ګاونډي هیوادو په ځانګړي ډول هندوستان او پاکستان کې تر 500 میلیون ډالر پورې مصرفوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې په تیرو اونۍ کې په افغانستان کې 416 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. روانه اونۍ په افغانستان کې 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس وبا خپره شوې ده. ډاکټر احمد جواد عثماني په وروستۍ اونۍ کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدل تایید کړ، خو ویل چې تر اوسه افغانستان کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
سو بابا ذات میگیم کی نگران کننده نیست.
ډیر په سرګند ډول یې وایم دا حالت د اندېښنې وړ نه دی، خو دې ته اړتیا ده چې خلک دې متوجه وي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مهمه سپارښتنه خلکو ته ده چې د ماسک استعمال یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده، په ځانګړي ډول د خلکو هغه ګروپونه چې په خطر کې دي.
خطر قرار داده
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په تل سولیتونو کې د کرونا د وایرس یو څو شپږ ته مثبت پی حساب کړی، چې ورسره د ټولو هغه کسانو شمیر چې پر کرونا تر اوسه اخته شوی 2015 ویوتا رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د پنځشنبه تر ورځې ټول 1591 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,43 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ 6,103 پالې پیښې شته.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسی او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټرمپ کمپاین روانونه په یو بل قانوني اقدام کې هڅه کړې چې په پنسلوانیا کې د رایو د نتایجو د تایید مخه ونیسي. ټرمپ اوس هم په ټاکنو کې د جو بایدن په مقابل کې خپله ماته نه مني. د دې خبر نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال سمیع الله جلال زین اوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جګړې د قربانیانو د یادونې په ورځ د آرلنګټن په ملي هدیره کې د ګمنامو سرتیرو د څلمخې ته د ګلانو یو گیډې کې خوده منتخب جمهور رئیس جو بایدن هم په فلادلفیا کې د کوریا د جګړې یادګاری ځای ته ولاړ او هیڅ یو خبري ونه کړې. ټرمپ له دې انکار کوي چې د تیرې اونۍ د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې جو بایدن ګټونکی ښکاري د خپل سیال برای قبول کړي او خپله ماته ومني. جمهور رئیس په ټویټر ولیکل چې موږ ګټونکي یو. پالاسکا کې ټرمپ ګټونکی اعلان شو. اوس د نوموړي د الیکټورال کالج یا د جمهور رئیس د ټاکونکو هیئت رایې 212 ته ورسېده. بایدن 209 رایې لري. یو کاندید د بریا لپاره حداقل 200 رایو ته ضرورت لري. د درې ایالتونو اریزونا، جورجیا او شمالي کارولینا نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. د رقابت او سیالۍ په څو ایالتونو کې د رای ورکونکو د درغلیو په اړه په قانوني شکایتونو سربیره د ټرمپ کمپاین په تازه اقدام کې په پنسلوینیا ایالت کې د ټاکنو د نتیجې د رسمي تایید د مخنیوي هڅه کړې ده.
دا امکان لري که هغوی په کافي اندازه شکوک او شبهات، ادعاګانې او غیر یقیني حالات را پیدا کړي چې په احتمالي ډول هغه مقننه قوه قانع کړي چې د جمهوري غوښتونکو په کنټرول کې ده، او د الیکتورال کالج یا د جمهور رئیس په ټاکونکو هیئت کې داسې کسان غوره کړي چې د رایو ورکوونکو د رایو په مخالف قطب کې دي او د ایالت رایو ورکوونکو هغوی نه دي غوره کړي. نو دا به ډېر افراطي اقدام وي. دا به په حقیقت کې د امریکا د خلکو خلاف
هم دارنګه په دوو ایالتونو ویسکانسن او جورجیا کې رای له سره شمیرل کیږي.
د دواړو سیالانو ترمنځ د رایو تفاوت ډیر کم دی. بناً ضروری ده چې په هر ناحیه کې ټول رای په بشپړ ډول بیا له سره په لاس وشمیرل شي. دا به د اطمینان په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دا به د تفتیش او دا کار به د بیازلي شمیر او ارزولې ټول بهیر په یو وخت کې ترسره کړي.
د ټرمپ کمپاین د دې اعلان هرکلی کړی دی. د کمپاین د اړیکو مشر تیم مورتا ویلي دا لومړی مهم ګام دی چې دا یقیني کوي چې انتخابات عادلانه وو او هر قانوني رایه حساب شوې ده. تر اوسه د ټرمپ د کمپاین لخوا په هیڅ یو قانوني شکایت کې د رایو په شمیرنه کې د درغلیو د ادعاو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. دا هغه څه دي چې دیموکراتان یې څرګندولو ته لیوال دي.
یوه اونۍ تیره شوې ده او جمهور رئیس اوس هم د درغلیو د شواهدو د پیدا کولو لپاره په نهایت زیات قوت او مایوسۍ لټه کوي. هغه به ځکه پیدا نه کړي چې درغلۍ نشته دي.
کارپوهان وایي حتی که ټرمپ په خپلو یو شمېر قانوني شکایتونو او د رایو د بیا شمېرنې په غوښتنه کې بریالی هم شي، دا ستونزمنه ده چې د بایدن د بریا مخه ونیول شي. د قانون له مخې د ایالتونو د الیکټورال کالج هیئت باید په رسمي ډول د دسمبر تر نیمایي پورې جمهور رئیس او د هغه مرستیال یا مرستیالې ته رایه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د استرالیا د حکومت یو ځانګړی مفتش په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په دوران کې د استرالیا د پوځ د عسکرو د جنگي جرمونو په باب تحقیقات کوي. په دې اړه له سیدنی نه د امریکا غږ د خبریال فلمر سر د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
د استرالیا حکومت په افغانستان کې د هیواد د ځانګړو عسکرو د جنگي جرمونو په اړه د خبرو شو رپورټونو په باب له څلور کالو تحقیقاتونه وروسته د یو ځانګړي مفتش د ټاکلو اعلان وکړ. ځانګړی مفتش به په محکمو کې د هغو عسکرو د محاکمه کولو صلاحیت او اختیار هم ولري چې په افغانستان کې د نظامي عملیاتو په وخت د ملکي وګړو په وژلو او نورو جنگي جرمونو په سرته رسولو باندې تورن شوي دي. د دې اعلان نه مخکې د استرالیا د حکومت ځانګړي سرمفتش په افغانستان کې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ دغه هیواد د دفاعي ځواکونو د ځانګړو یونټونو د عملیاتو په باب څلور کاله تحقیقات وکړل او حکومت ته خپل رپورټ ورحواله کړ. په لګول شو الزامونو کې په غیر قانوني توګه په ډیره بېرحمۍ د بېګنا ملکي وګړو وژل شامل دي. ځانګړي سرمفتش په دې اړه د 1550 هغو پیښو په اړه تحقیقات وکړل چې ویل کېږي د استرالیا عسکرو د جنگ په وخت د نړیوالو جنگي مقررات نه په ښکاره توګه سرغړونې کړې وې. عمومي مفتش د تحقیقاتو په وخت د جنگ په دوران کې د پوځي قوماندانانو پریکړې او تصمیمونه په پام کې نه دي نیولي. زیاتره توجه په دې باندې متمرکزه وه چې عسکرو له هغو ملکي افرادو سره د جنگ په وخت څه ډول رویه او سلوک کاوه چې له جنگ سره هیڅ قسم مستقیم ارتباط نه لره او یا دا چې له جنگ نه لاس اخیستی وو. د ځانګړي مفتش د رپورټ د بشپړېدو وروسته د هغو عسکرو د محاکمه کېدو توقع کیږي چې په دې جرمونو باندې تورن شوي دي او هم د هغوی په خلاف د پوځ د تعدیبي اقداماتو توقع کیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن په دې اړه تحقیقات یو وګدا پیچلې او مشکله پروسه وبلله. کاغلی موریسن د دې اعلان په وخت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل
Chief of the Defence Force General Campbell in 2016 initiated the Inspector General's of the ADF to conduct an inquiry at arm's length from the Defence Forces and the government
مستقیماً
to determine whether there was any substance in the allegations made in relation to the task force.
د تحقیقات په وخت د ژبې مشکلات او د نړیوالو جنگي مقرراتو غوښتنې باید پام کې ونیول شي. بنا دا یو دومره ساده او بسیطه موضوع نه ده. ځانګړی مفتش به په راتلونکو څو میاشتو کې خپل کار پیل کړي. د استرالیا حکومت دا رپورټ پټ ساتلی او بل هفته به رسما خپور کړي، خو په اغلب احتمال د خپرولو په وخت به د استرالیا د ملي او امنیتي ګټو د خوندي ساتلو په غرض ځینې برخې سانسور شي. صدر اعظم سکاٹ موریسن ومنله چې استرالیا مکلفه وه په خارج کې د خپلو یو شمېر عسکرو ظالمانه او بېرحمانه حقایق له پامه ونه غورځوي. په عین وخت کې صدر اعظم سکاٹ موریسن د استرالیا د پوځ د هوایي قواوو دویمې لیوا د ځانګړو قواوو د کنډک په موجوده مقرراتو او لارښوونو کې د بدلون راوستلو اعلان هم وکړ. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي دي چې د ځانګړي کنډک د عسکر د کلتوري برترۍ د ذهنیت په اساس عملیات کوي. د استرالیا د پوځ 9000 عسکرو په افغانستان کې نظامی دوره تیر کړې او د امریکایي عسکرو په ملتیاي د نړیوال ائتلاف د چتر لاندې عملیات سرته رسولې دي، او د ځانګړو قواوو د څو تن عسکرو په شمول یو څلور استرالیا عسکر په جنگ کې وژل شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا
غږ
آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
د متحده ایالاتو د پوز ځانګړو ځواکونو یو امریکایي تبا چې سمو د مخ کې په نایجیریا کې وی وسلواله ډلې برمته کړو په بریالي توپ روغ رمټ را خلاص کړ. د ځانګړو قواو د دغو عملیاتو نه دا خبره څرګندېږي چې متحده ایالات په نړۍ کې د خپل ټولو اتباعو د ژوند خوندي ساتلو په اړه په خپل ژمنو وفا کوي. د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو وشکلن امریکایي بزګر چې د نایجیریا په گاونډي هیواد نیجر کې ل خپل کورنۍ سره په یو مزرعې کې اوسېده، د وسلوالو سړو تختونکو ویډلې ل خپل مزرعې نه وتختو او نایجیریا ته ویور. سړو تختونکو د نوموړي ل پلان نه د هغه د خوشی کولو په بدل کې د پیسو مطالبه کوله. د متحده ایالاتو حکومت په دیاړه د نایجیریا او نیجر له حکومتونو سره په ګډه کار وکړ. بل دین چې پوځیانو ته د عملیات په وخت نقصان او زیان ووري جری برمته شوی کس آزاد کو. د کامیاب عملیاتو نورسته د پینټاګن ویان جاناتن هوفمن په یو بیان کې ویل مونږ د دې عملیاتو د اجرا کولو په وخت د خپلو نړیوالو انډیوالانو او شریکانو د ملاتړ مننه کوو. متحده ایالات به په راتلونکو وخت کې هم د خپلو ګټو او خپلو اتباعو د ژوند خوندي ساتلو په خاطر د نړۍ په هر ګوخه کې چې له دې ډول اقداماتو نه درېغونه کی. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ هم د پوځ د ځانګړو ځواکونو د حق عسکرو د قابلیت او استعداد ستاینه وکړه چې د امریکایي سړي د خلاصولو په عملیاتو کې برخه اخیستی و. ټرمپ زیاته کړه غواړم چې د ځانګړو ځواکونو مننه وکم. دا یو ډیره غټه واقع وه. دا یو څو چې سرته رسول او اجرا کول هم ځکه مهمو چې سړو تختونکو د امریکایي اتباعو له ژوند سره لوبې کولې. مونږ هرگز اجازه نشو ورکولې چې داسې وشي. د متحده ایالاتو د حکومت د ټیرریزم ضد د ملي مرکز رئیس کرس میلر هم په عین نشان په دې اړه خپل احساسات څرګند کړل او د ټویټر په پاڼه ولیکل دا عملیات د مجرمانو او د ټیرریزم سره تړلو ټول ډالو ته د نړۍ په هر ګوه کې چې فعالیت کوي دا روښانه پیغام رسوي چې د متحده ایالاتو د حکومت لاس هر ځای ته رسیږي او موږ به خپل توان سره سم د امریکایي اتباعو د ژوند ژغورلو او روغ رمټي خپل کورنۍ ته ورستنولو په خاطر هم دغه شان عملیات پاینده کې هم سرته رسو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې متحده ایالات د خپل ټولو حق وطنوالو د خوشی کولو په باب خپل اجمنه ولړ دي چې د سړو تختونکو په ولخه کې. پامپیو په خپل بیان کې زیاته کړه مونږ د خپل فوق العاده پیاوړو پوځي استعدادونو په برکت او د استخباراتي ادارو د مسلکی افرادو په ملاتړ او د ډیپلوماټیکی حالو زلو په نتیجه کې وکولې شو چې برمته شوی کس روغ رمټ را خوشی کو او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای کو. مونږ به هرگز یو امریکایي تبه هم چې برمته شوی هیر نه کو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای.